په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې بعد وزیر اعظم عمران خان په بیان د بخنه غواړو. په دې غړي کې بعد ګرانۍ ترڅنګ یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه رپورټونه واوري. د ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه هم په خبرونه کې رپورټونه لرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیري نه.
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په ملګرو ملتونو او حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې نوموړي د طالبانو د وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د پلاوی سره لیدلی، خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې نوموړي به په دې ورځني سفر کې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عبوري حکومت د مشرتابه سره ویني. په دې سفر کې د پاکستان استخباراتي ادارې جنرال فیض حمید هم د قریشي سره په پلاوي کې ملګری دی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر په داسې حال کې د کابل په سفر دی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت سره وپیژني. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی. حکومت نن انتخاباتي کمیشن ته په استول شوی یو لیک کې سپارښتنه کړې ده چې د دسمبر په 15 نیټه دی په کلیواله کچه د ویلج او نیبرهود کونسلونو انتخابات وشي او د کال 2022 د مارچ په 15 نیټه دی د تحصیل کونسلونو انتخابات ترسره شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال لیډو ته ویلي چې د انتخاباتي شیډول اعلانول د حکومت نه الیکشن کمیشن ذمہواری ده.
الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دغه چې کوم اصولي حکومت ترخ نه سو دغه ملو شوی مطابق د امنیت فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي چې اورز د دې توقع د چې باندې فیصله راشي.
حکومت په داسې حال کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو اعلان کړی چې مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په انتخاباتو کې سنجیده نه دی. بلخو حکومت دریض لري چې بلدیاتي انتخابات د کورونا وبا له کبله د ځنډ ښکار شوي دي. تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په کال 2015 کې ترسره شوي وو او د واک موده یې په کال 2019 کې پای ته رسیدلې ده. د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد تحریک عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شوې ده. پرون د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدس بیزنجو په مشرۍ په غونډه کې د 15 غړیو څخه 33 غړیو د تحریک عدم اعتماد ملاتړ کړی دی. حزب اختلاف تور پورې کړی دی چې حکومت د 24 غړي یرغمال کړی دی. خو وزیر اعلی جام کمال د حزب اختلاف تورونه رد کړي او ویلي دي چې تر پای بعد د خپل حکومت دفاع کوي. د اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه د اکتوبر په 15 نیټه را بللې ده چې پکې به په تحریک عدم اعتماد رائے ورکول کیږي. پاکستان د قانوني ویزا لرونکو افغانانو لپاره د تورخم لاره پرانستې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې هغه افغانان د تورخم په لاره د پاکستان ته د تګ اجازه لري چې قانوني ویزې لري. په بیان کې راغلي چې په دغه اړه د کورونا چارو وزارت نه د ځانګړي اجازتنامې شرط هم لري کړل شوی دی. بلخوا د لنډي کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین نن مشالې ډو ته ویلي چې لنن ماسپخین څخه یوازې آنلاین ویزې لرونکي افغان وګړي کولی شي چې د تورخم په دروازه پاکستان ته داخل شي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. د بشري حقوقو نیویارک میشته سازمان نن په دغه اړه د یوې نوې پالیسۍ په لنډیز کې له ملګرو ملتونو او حکومتونو څخه غوښتي چې د کډوالو په بیا بادولو تمرکز وکړي او د هغه افغانانو لپاره خوندي او دوامدارې لارې چارې ولټي چې تحفظ ته اړتیا لري. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو رپورټونو تفصیل به واوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي، عوامي نېشنل ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د دې میاشت 25 تاریخ باندې هر تحصیل هیډ کوارټر کې عوامي نېشنل پارټي با خپل احتجاجي کیمپ منعقد کړي.
په پاکستان کې د ګرانۍ وجوهات څه دي او دا څنګه کنټرول کېدای شي، په اړه به رپورټ دراورو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګه وای په صوبه کې په روانه میاشت کې ډینګي تبه شپږ تنه مړه کړي دي.
موجوده وخت کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تقریبا درې اویا د ډینګي مریضان پراته دي. مونږ په خیبر ټیچنګ هسپتال کې څلور میډیکل وارډونه دي. هر ورځ د یو میډیکل وارډ ایمرجنسي وي.
د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پوله خلاصولو لپاره خبرې شوې، خو خلک وایي
لار بنده ده، موږ نشو کولی چې خاطر واولو یا د خاطر واولو. د مشکلو سره مخامخ یو، یخ دی، مریضان دي، د خلک.
او په خبرونه کې به د سینې د سرطان او په جنوبي وزیرستان کې د پولیو کمپاین ترڅنګ د کرکټ شلوریز نړیوال جام په اړه هم رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو اوریدونکو د دې اخري خبري غړي د لومړی رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مې په خبرونو کې هم واوریدل چې عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې ګرانۍ پر ضد به د اکتوبر په 25مه د خیبر پښتونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کمپونه لګوي او د نومبر 10مه به په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ډی ایم لوړاندې په هیواد کې د ګرانۍ خلاف احتجاجونه اعلان کړي، خو یو شمېر وفاقي وزیرانو ویلي چې په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلي او د هغې اثرات په پاکستان هم شوي دي، خو حکومت یې هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
عوامي نېشنل ګوند د پېټرولیم مصنوعاتو، بجلی او خوراکي شیانو د ګرانولو په سر په خیبر پښتونخوا صوبه کې د احتجاجي کمپونو او جلسونو اعلان کړی دی. په دغه اړه په باچا خان مرکز پېښور کې تیر مازیګر د خبري کانفرنس وروسته د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه به د صوبې په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او د نومبر په 10مه نیټه به د ګرانۍ په ضد په پېښور کې یوه لویه جلسه کوي.
نن سبا سونا گرانی شوا اور سونا ہر ہفتے پا عوام باندې چکم دا یو بوم دی غرزئی. د دې میاش 25 تاریخ باندے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے عوامی نیشنل پارٹی با خپل احتجاجی کیمپ منعقد کئی. یہ کیمپ کے با پارٹی مشران بم کینی، دا پارٹی تنظیم بم کینی اور مونگ بتاجر برادری سرا، وکلا برادری سرا، ٹیچر سرا، سرکاری ملازمین سرا رابطے کو چی اغیم راشی مونگ سر دے کیمپ کے شرکت کی اور پلسم نومبر باندے بمونگ پہ خبر کے یو گرینڈ جلسہ کو.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د سنګي سیکتر سناګلزار وایي په موجوده ګرانۍ کې ولسته د ژوند تیرولو گزاره ډیره ګرانه شوې ده او په دې وجه دوی د احتجاجونو د پلان جوړ کړی دی.
د ټولو نړمبي خو چې کم پېټرول دي نو هغه ډېر زیات ګران دي. دین علاوه زمون د کور څخه کم بیسک شیزونه دي، اوړه شو، غوړي شو، ایون چې هغه صابون او هغه مطلب کم واړه واړه شیزونه کم د یوز دي هغه ډېر زیات ګران شو. د زمون د چې کم لاندې طبقه دغه د دسترس نه بيخي اوتل په دې مهنګای کې چې کم دي نو یوازې دانه چې سړی دغه شان خزي او د خزو نه علاوه زمون چې کم یوت دي، زمون چې کم ینګ جنریشن دي هغه هم په دې کې چې کم دي ډېر متاثر شوی دي.
خو وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د 12م ربیع الاول په مناسبت یو کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ د صورتحال د مخنیوي لپاره یې یو شمېر ګامونه په پام کې نیولي دي.
آجکل کې جو مشکل دور ہے مہنگائی ہے، باہر سے ساری کیپ کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی.
نن سبا چې کوم مشکل صورتحال او ګرانۍ ده او د کورونا وبا په وجه له بهره ګرانی راغلی ده، خو مونږ اوس د احساس نوی پروګرام را روانه میاشت کې پیلوو او 1.5 کروڑ خاندانونو ته به د خوړلو سکلو د شیانو اخیستلو لپاره پیسې ورکوو. ځوانانو ته بغیر د سوده د قرضو ورکولو پروګرام هم پیلوو. حکومتی وزیران دریز لري چې د کورونا د وبا په وجه د پاکستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم ولسونه د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دي. خو د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو د کمیټې مشره سمر بلور د حکومت د دریز ردوي او وایي
حکومت بیا بیا وای حکومتی وزرا دا وای چې انفلیشن ټوله خطه کې ډیر زیات دی دا بالکل غلط ده دا خبره مونږ تاسو سره شیر کچھ پاکستان کې 9% دی چې کوم حالیہ رپورٹ دی انڈیا کې 4.3% دی زمونږ نه نیم سری لنکا کې 5.7% دی بنگلہ دیش کې 5.5% دی نیپال کې 4.3% انڈونیشیا کے 1.6% اور چائنا کے 0.6% 1% نم کم دے دا چکم دے دا ٹریڈنگ اکنامکس رپورٹ نمونگ دا فگرز اچت کڑی دی
دا عوامی نیشنل گون ترسنگ پاکستان پیپلز گون جماعت اسلامی او پا پاکستان جمہوری تحریک کی شامل گوندونو پا بیلا بیلو نیٹو دا گرانی پزد خپل احتجاجونا دا حقی رستو اعلان کردی دی چی دا پیٹرولیم مصنوعاتو پا نرخونو کی دا وو روپو دا زیادوالی رستو دا تیر خالی دا ورزینا دا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونا تر لس روپو پوری یو زل بیا زیاد کرده شوی وو. خو وفاقی وزیرانو ویلی وو چی دا تیلو دا مصنوعاتو نرخونا پا نریوال مارکیت کی هم لوڑ شوی دی او بیلا بیلو وفاقی وزیرانو دا هم ویلی وو چې په موجوده وخت کې د نورو هیوادونو د کرنسو په مقابله کې د پاکستان د کرنسۍ په حساب په پاکستان کې د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه اوس هم د نورو هیوادونو نه کم دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په منګوره کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې غوښتنه کوي چې حکومت دې اولس ته اسانتیاوې ورکولو سره ګرانۍ راکمه کړي. بلخوا حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې هغوی هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي او اولس ته اسانتیاوې برابرې کړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان دغه احتجاجي کیمپ ته ورغلی او مظاهرینو سره یې خبرې کړې دي.
دی وخت یې زو دا منګورې شاد چوک کې ولاړ یم. دلته کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په ګډه باندې پرلتواله ده په دې وجه باندې چې په دې ملک کې ګرانی ده او بیا چې دینو بیروزګاری ده. دغه مشرانو سره خبرې کوو، تقریرونه به کوم خلک کوي. یو مشر ما سره ناست دی، تاسو را سره خپله پېژندلو کوي. اولی ناست یې دن تاسو دا درنه لګولې ده.
نیاز خان زما نوم سردار ملک دی، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کمیټۍ غړی ما. نیاز خان څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ګرانۍ، د بیروزګارۍ، د بې امنۍ دا ټولې مسلې چې دی په دې حکومت کې خلکو ته د تیرو حکومتونو په نسبت ډېرې زیاتې دي. غوښتنه د خلکو هم دا ده چې یاره دلته کې دي په دې ملک کې آئینی جمهوریت دی، د دې بیروزګارۍ جواد دې کړي وي چې یار زبر روزګار زب کورونه ورکم زب چې دې او هغه اس نخکاری.
قدرمن اوریدونکو، په دغه پښتونخوا ملي او پارټي په دې درنه کې د زی مشر ډاکټر خالد محمود چې د پښتونخوا ملي او پارټي مرکزی مشر دی، دنه پښتنه کوو چې نن ولې راوتی دي پلیشات چوکي ناستي درنه یا پرله دې هغه ډول دی؟ سوای
نو دا نننه احتجاج چې دنه د پاکستان ډیموکراټک موومنت او د پښتونخوا ملي او پارټي ګران مشر محترم محمود خان چغزی، مولانا فضل لغمان صاحب د پښتونخوا ملي او پارټي صوبای صدر، ګران مختار خان دغه په اپیل باندې نن پټول پښتونخوا وطن کې د ملاماتون کې ګرانۍ، د بدامنۍ، د ټیکسونو او دا ہسپتالونو کې دا علاج د نشوالی په حواله باندې تاسو ټول ته معلومه ده چې دا ورو سلور سو روپۍ چې کوم دا ورو تروړه وا غنن پسوار له سو روپۍ باندې په غریب او په مزدور طبقه باندې نن خرڅول کېږي نو دا غو د قوت برداشت نه هغه خبره چې دا یقینا چې هغه ته بهر ده
او دونکو بل قسم دلته کې ناس ته په دغه احتجاجي کیمپ کې دل پښتنه کوي چې را حکومت په لنډ ورځو کې کوم اعلانونه کړی دي د ګرانې څومره دي او ولې چې دا دلته کې ناس دي
زما فضل رحمان نوم دے زدہ کوکارے حسین کے ماده پختونخوا ملا پارٹی د بابوزی تحصیل د ایگزیکٹو ممبر یما مونگ انندا پرلت د گرانی خلاف کڑے دین بدل تک مونتا حکمرانان دا خبر کئی چ پٹول دنیا کے گرانی دا پ دنیا کے گرانی دا خپل روزگار ہمشتا دلته نه روزگار شته نه امن شته نه ریټو نه زمونږ هر څه بدحال دي غریب سړی بنیادی ضرورت دی اوړه دی چې چینی غوړی او روزگار
قدرمند اوردونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د سوات منګورې نشاط څوک نه زه تاسو مخامخ یم چې دلته کې پښتونخوا ملي پارټي کارکونان را جمع شوي دي او د ګرانۍ او د بیروزګارۍ خلاف هغه احتجاج کوي خلک دا وایي چې ګرانۍ دا بیروزګاری دا او دوی د دې پزید باندې راوتلې دي بلخو حکومتي چارواکي دا وایي چې مونږ د ګاونډي هیوادونو په نسبت وسوم په دې ملک کې ارزانی ده تیل ارزان دي بیا بیا چې د پاکستان چې کوم د اطلاعاتو وزیر دی او بیا د وزیر نور چې کوم د وزیر خزانه دي هغه بیا بیا ویلي دي چې مونږ اقتصادي اصلاحات راولو او هغه اقتصادي اصلاحاتو کې چې دی تیل ګران شو په نړیوال مارکیټ کې ګران شو د دې وجه نه په پاکستان کې ګران شو په دې سره چې د نشاط چوک منګور نه اجازه راکې الله پاپا
هم ګرانۍ په موضوع کې پاتې کیږو زو د یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې د تیرې سمودې راهسې خلک د ګرانۍ شکایت کوي او وایي چې د آمدن په مقابله کې ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده دا چې په دې هیواد کې د ګرانۍ وجوهات څه دي او په څه ډول په دې کې کمی راتللی شي شنون کې وایي د ګرانۍ غټې وجې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې لوړېدل تجارتي خساره زیاتېدل او د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدل دي خو که د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې غیر ترقیاتی او خصوصا دفاعي خرچې راکمې کړي له زیاتو خلکو ټیکسونه واخلي او هغه سبسیډیانې چې د عام اولس پر ځای یوې مخصوصې طبقې ته یې ګټه رسي هغه ختم کړي نو تر څه حده په ګرانۍ قابو موندلی کېدی شي تفصیل په دې رپورت کې په پاکستان کې عام اولس شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ شوي دي په ټولنیزو رسنیو خلک د اوسنی حکومت په وخت کې د خوراکي توکو تیلو او بجلی نرخونه په تیر حکومت کې له یادو شیانو نرخونو پرتله کولو سره وایي چې په قیمتونو کې له 500 تر 100 فیصد پورې اضافه شوې ده خو په تنخواګانو او آمدن کې بیا دومره زیاتوالی نه دی شوی چې د ګرانۍ مقابله پرې وکړي دا چې په پاکستان کې ګرانۍ ولې ده وجوهات یې څه دي او حل یې هم شته او که څنګه په اسلام آباد کې خبریال او د اقتصادي چارو پو سید مهتاب حیدر یې په اړه وایي چې د ګرانۍ یو غټه وجه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه زیاتېدل دي
پاکستان یو زرعی ملک دی خو د دې باوجود موږ غنم بوره دالونه او تر دې چې مالوچ هم درآمد کوو او په تیر یو کال کې بل د 18 ډالرو څخه زیاتو نو چې په نړیوال مارکیټ کې د شانو نرخونه زیات شول په پاکستان کې هم نرخونه په بره وختل بل دا چې کله پاکستان د پیسو نړیوال صندوق پروګرام ته لاړی حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر راکم کړی چې ورسره ګرانی زیاته شوه بل دا چې د خلکو په آمدن کې د څه اضافه پرته حکومت د ګیس او بجلی نرخونه زیات کړ نو له دې وجه هم ګرانی زیاته شوه په پاکستان کې د تیر څه وخت راهسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې کموالی روان دی او د اکتوبر تر شلمې په هغه هیواد کې د یو ډالر نرخ 122 روپونه زیات وو د تر څنګ د هغه هیواد مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 2.44 روپۍ پېټرولو په نرخ کې 10.49 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې 1.89 روپۍ اضافه وکړه د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او ګرانۍ پر ضد د اپوزیشن ګوندونو سره سره وکیلانو هم د خیبر پښتونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهره وکړه او وینا یې وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او اولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی خود کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر پر 13 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټوله نړۍ کې د تیلو او خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي نو اغیز یې په پاکستان هم شوی دی خو حکومت یې پوره هڅه کوي چې ګرانی قابو کړي د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي د ګرانی یو وجه د پاکستان په درآمداتو او برآمداتو کې فرق هم دی نوموړی وایي پاکستان هر کال د نړۍ له نورو ملکونو تر شپږ څلوېښت ارب ډالرو شیان راغواړي او له دویش ارب ډالرو زیات شیان پرې خرڅوي، یعنی د پاکستان په درآمداتو او برآمداتو کې نیم په نیمه فرق دی. میراج الحق وایي د حکومت دا خبره چې د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، نو دا خبره یې تر څه حده صحیح ده، خو هغه هیوادونو کې بیا نه صرف د خلکو د ورځې آمدن زیات دی، بلکې حکومت ورلا د صحت او تعلیم ترڅنګ یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی نه چې مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې حکومت په څه ډول په ګرانۍ کې کمی راوستلی شي، نو نوموړی وایي
د خام مال نرخ چې زیات وي او لاغې چې کوم مصنوعات جوړ شي نو ظاهره ده چې نرخ به زیات وي، لکه د تیلو نرخونه زیاتېدو له وجې شیان چې د ټرکونو له لارې منډیانو ته وړل کېږي نو خرچ پرې زیات راځي. نو دا خو صحیح ده چې نړیوال مارکیټ نرخونه حکومت له کنټروله بهر دي، خو که دوی خپلې غیر ترقیاتي او خصوصا دفاعي خرچې راکمې کړي، له زیاتو خلکو نه ټیکسونه واخلي او هغه سبسډیانې چې د عام ولس پر ځای یوې مخصوصې طبقې ته ګټه رسي کاغذ ختم کړي، نو تر څه حد په ګرانه قابو موندل کېدای شي.
د آی ایم ایف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سړی سر کلنۍ ګټه د خپلو گاونډي ملکونو لکه هند او بنگلاديش په مقابله کې کمه ده. په هند کې د یو تن آمدن $1900، په بنگلاديش کې شاوخوا 2000 او په پاکستان کې شاوخوا $1200 ده، کم چې په 2018 زیږیز کال کې شاوخوا $1500 و.
درنا پلور
پرونه
کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورېدل شي.
مشال ریډیو اورې تاکل شوی چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس نن د خپل سرمشریزي په پای کې د هغو هیوادونو په اړه پریکړه وکړي چې اوس مهال د څار په خړ لیست کې دي. په هغه لیست کې د مراکش، شام، یمن او پاکستان په ګډون 21 هیوادونه شامل دي. په جون کې اف ای ټی اف د سرمشریزي په پای کې ویلي ول چې پاکستان له 28 څخه 26 سپارښتنې عملي کړي او په وروستۍ برخه کې هم باید کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې د اف ای ټی اف له خړ لیسټه په وتلو کې نه دی بریالي شوی، په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ اوړو.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د غړو هیوادونو سرمشریزه په نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. د پاریس میشته ادارې د اکتوبر پر 13 په بیان کې ویلي چې په سرمشریزه کې د هغو هیوادونو پرمختګ ته کتنه کیږي چې اوس مهال د څار په خړ لیست کې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. هغه ادارې هغه هیواد ته په 28 برخو کې د اقداماتو سپارښتنه کړې چې زیاتره یې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینولو له مخنیوي او د ترهګرو پر ضد د قانوني ګامونو له پورته کولو سره تړلې دي. د 2021 زیږیز کال په جون کې اف ای ټی اف په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې تر اکتوبر پورې به پاکستان په خړ لیست کې ساتي. هغه مهال اف ای ټی اف په بیان کې ویلي ول چې اسلام آباد له 28 څخه په 26 برخو کې اقدامات کړي دي او اخیری نقطه دې هم پوره کړي. له بیان سره سم په 28مه نقطه کې پر پاکستان غږ شوی چې هغه کسان گرفتار او عدالت ته وړاندې کړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په نوم نومولي دي. د پاکستان حکومت هغه مهال ویلي ول چې د اف اي ټي اف تقریبا ټولې غوښتنې او سپارښتنې عملي کړې دي او د ترهګرو پر ضد هم اقداماتو ته دوام ورکړی دی. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتي چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دی البته ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لسته د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونه پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
پاکستان ته وړاندې یویش پوینټ بیاغه وی شو خو بهرحال پاکستان ته یو ګول پوسټ دوی کیږي او بیا دا غینا پات چې هغه پوره کړي نو بیا ته بل ګول پوسټ کیږي. لکه دې ځل چې هو چاخیری یو پوینټ پاتې و لیکن داغی با وجود هم پاکستانی دا گری لیست نو نیست دا خر لیست نو او بل کوشش پا که داک شروع چه را دا بلیک لیست دا نشی دا اداره چکم ادا دی که معلومی گی چی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک منورین چکم دی آغا پا که کافی کار فرما دی و داغی پا که عمل دخل شتري.
اف اي ټي اف ځان یو خپلواک نړیواله اداره بولی وای ټولې هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیواله ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
د دنیا ملکونو ادارې دا چې دا ترهګری او انتها پسندی دا دواړو د تخنیک لپاره چې کوم کوششونه پکار دي کوم اقدامات پکار دي پاکستان هغه شرایط نه پوره کوي. حالانکه حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش نه پوره کړی دي او کوو اصولي طور باندې مثلا یو خبره فنډنګ خبره دي چې ترهګر کوم تنظیمونه دي دا یې فنډنګ دی ولا کړی شي نو پاکستان دا کړی دا چې موږ ترهګر تنظیمونه چې دا یې فنډنګ کړی مو بند کړی دی. پاته نه لګي چې ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی دي شي چې کله پاکستان شفافه طریقې باندې هغه اقدامات وکړی شي نو کېدای شي بیا به یاري.
د ډاکټر سرفراز خان په اند د پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
نه کول غواړي اس ماته داسې لګي دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې سراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې د کوالټا وانټینګ لیست کې واسو دی نو ټول دنیا خبره کې سراج دی بدل پیو دا قانونیت او بدل پیو امریکای هم دی بل بل دی نو دا خو مخه ریاستي پالیسی ده ځینې خلک چې دی هغه ریاست چې دی هغه استعمال کړی دی پر باندې دا تور لګی چې دا دی استعمال کړی دی لکه بمبې د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او داسې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې دننه ایمن لکه اوس ښه حال دی فانت دی نو تاسو خبرې دي چې هغه په لا پوهې چې ما فلاني بم نه مافي زما لري ته موږ کړو بیا به دي هغه اونولو بیا په ټیوی خو دې نو نو دا نه خبرت نه شنه پالیسیانو دی بازو کار چې دی دا زموږ لري.
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته ګڼي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو عمل اوږدمهاله وي او وخت ته اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړي دي او اوس یې هم اقداماتو ته دوام ورکړی.
اقدامات خو کیږي او دا غي د پاره باقاعده قانون سازي هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېرې درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د من نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه هو تر ماخام شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اوري. د ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم واوري. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. شاهین منیرې به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته رسېدلی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې نوموړي د طالبانو د وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د یو پلاوي سره لیدلی دی، خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. په دې سفر کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د قریشی سره په پلاوي کې ملګری دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی. حکومت نن انتخاباتي کمیشن ته پاستول شوی یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د دسمبر په 15 نیټه دی په کلیواله کچا د ویلج او نیبرهود کونسلونو انتخابات وشي، او د کال 2020 د مارچ په 15 نیټه دی د تحصیل کونسلونو انتخابات ترسره شي. د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد تحریکی عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شوی دی. پرون د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ په غونډه کې د 15 غړیو څخه 3 غړیو د تحریکی عدم اعتماد ملاتړ کړی دی. پاکستان د قانوني ویزو لرونکو افغانانو لپاره د تورخم لار پرانستې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نن په بیان کې ویلي چې هغه افغانان د تورخم په لار پاکستان ته تګ اجازه لري چې قانوني ویزه لري. په بیان کې راغلي دي چې په دغه اړه د کورونو چارو وزارت نه د ځانګړي اجازتنامې شرط هم لري کړل شوی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو او حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. او د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ چالیو کې پرون سریلنکا ایرلند ته ماتې ورکړه، او د دې کپ لپاره د تیاری په لوبو کې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. نن د بنگلادیش او پاپوا نیوګینی ترمنځ، او نن دویمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ کیږي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. زو د خپاتو ریپورتونو طرف ته. خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه وای په دې صوبه کې پروانه میاش کې د ډینګي تبې له وجې شپږ تنه مړه شوي او له 4.5 زیات نور یې ناروغه کړي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پېښور ضلعه کې دی. بلخوا د روغتیا څنګه چارواکي وای په ډینګي ناروغۍ اخته کسانو لپاره د صوبې په روغتونونو کې ځانګړي انتظامات شوي، او په متاثره سیمو کې د ماشو د ختمولو سپرې، د ماشو نه بچ کېدو لپاره داروګان او مچردانۍ هم خلکو ته ویړیا ورکول پیل کړي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا جاری شوو تازه شمیرو تر مخه د اکتوبر 6 نیټې پورې ټوله صوبه کې شپږ تنه ډینګي رنز وجلې، او د 4.5 نه زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. دا ډینګي زیاتو کیسونو له وجې د صوبې سرخار پیښور په شمول نوخار، بونیر، هریپور، ایبټ آباد، سوابه، باجوړ او خیبر حساسې ضلعې ګرځولې شوې دي، چرته چې دا وخت د ډینګي ناروغ شمیر پسونه دي. ولې د ټولو زیات کیزونه په خبر کې دي چې د شپږ هوسونه هم سیوا دي. دا چې روغتونونو کې دا وخت څه صورتحال دي، په خاصه توګه په خبر چرته چې د ډینګي کیسونه مخ په زیاتېدو دي، نو د خیبر ټیچنګ روغتون ویان سجاد خان مشال لیډو ته وایي چې روزانه په روغتون کې تر زرو ټیسټونه د ډینګي کیږي چې پکې تر 300 اوسطن مثبت راځي.
موجوده وخت کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تقریبا 3 د ډینګي مریضان پراته دي چې پای کې 14 زنانه دي او باقی نارینه دي. تر علاوه مونږ په خیبر ټیچنګ هسپتال کې 4 میډیکل وارډونه دي، نو د هر ورځ د یو میډیکل وارډ ایمرجنسی وي. وزیر صحت هم د خیبر ټیچنګ هسپتال په حق له اعلان کړی دی چې د ډینګي ایمرجنسی دی نافذ کړی شي، ځکه چې خیبر ټیچنګ هسپتال یو داسې ځای کې موجود چې کم ځای کې د ډینګي وبا لږ ډېر زیاته ده، لکه دانش آباد ایریا شولا پینا وړه چې ورته وي تاکال بالا دا پر سرا ریگی پلوسے اور سربند پدې ایریا کې ډېر زیات ډینګي بیماری نه مونږ ته تر مخامخ کیږي.
د صوبې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه غړي وایي چې د خیبر پختونخوا د زیاتره ضلعو نه ناروغه پېښور ته راوړل کیږي، او دلته خپل هم ډېر کسان ډینګي اغیزمن کړي دي. نو هم په دې غرض دوی د وینو راغونډولو د کمپونو لګولو پریکړه کړې ده، ځکه چې د دوی په وینا ډینګي رنځور چې کله سخت شي نو د سپینې وینې کمی سره مخ شي. د
ځوانانو ډاکټرانو د خیبر پختونخوا د سازمان جنرال سیکرټری ډاکټر فهیم الله مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د کې سپینا وینا چې کومه اده کموي اوس مریضان زموږ سره به انتحار روان دي او د دې لپاره موږ اوس په دا میاشت کې موږ بلډ کیمپ هم لګو د دې لپاره چې سپینا وینا ډیره زیاته زموږ په بلډ بانکونو کې کم شوې ده او مریضان زیات دي او موږ له پکار ده د احتیاط تاسو په خپل ذمہ داری ده موږ سره مسکیټو ریپلنټ چې کوم دوایي راځي دا لګول پکار دي فلجي سم باندې او چې چیرته سملو الته پکار دي چې کولاو ځای موږ سملو الته د مچردانی ځان لګو په دې کې موږ سملو
نوموړي زیاتوي چې موجوده موسم د ډنګي ماشي لپاره ډیر موضوع دي ځکه دغه ماشي د 25 او 30 ډیګري سنتیګریډ ترمنځ درجه حرارت کې ډیر پجوبن وي او خپل نسل هم په تیزی زیاتوي او خلق هم ډیر چیچی نو باید اولس د احتیاط نه کار واخلي په خاصه توګه د سهار مرخاتو او مخام نور پرېوتو وختونو کې ډنګي رنګ دا وخت د صبح 2:30 ضلع اغیزمن کړی دی او خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د ټولو صبح وختونو کې دوی هر ډول اسانتیاوي ورکړي دي او چې کومې اغیزمنې سیمې دي هلته د ماشو د ختمولو سپرې او دغه ډول د ماشونو د بچ کېدو داروګان او مچردانې هم خلقو ته ویډیا ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اوري په جنوبی وزیرستان کې لننه د پولیو یا ګوزند مخنیوي 15 ورځنی کمپاین شروع شوې ده ضلع انتظامیه وایي چې په یاد ضلع کې تر 15 کلونو عمر لرونکو و 10,000 ماشومانو ته به د پولیو ویکسین ورکول کیږي په جنوبی وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي خلک دې خپل ماشومانو ته لازمی دا ویکسین ورکړي چې له مازوره کې دوی وژغوري په دې اقلا نور تفصیل لسیمه زمنګ خبريال اشتیاق مسید را کوي
سویلی وزیرستان کښې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 15 ورځنی کمپین شروع شوی دی د پولیو دغې کمپین په باره کښې اډیشنل ډیپټي کمیشنر فیدالله مشال ریډیو ته وویل
77,000 ماشومانو ته انشاءالله میرا پولیو د ساسکي کترې ورکوي د دې پوره ټول سمره انتظامات دي کاغه د ټیمز دي ټیم ټرینینګز دي یا لاجیسټکس دي سیکورٹی میٹنگز یہ ٹول سوئی دی موبائل ٹیمز نے علاوہ میجر پرمننٹ ٹرانزٹ ٹیمز یا دی چاگا یو پس پنکی راغ دی دا بل پا تنائی بندی دا یو پا کلکش بندی دا یو پا انگورا دی بارڈر بندی دا دا چی سمرا دا گا مومنٹ کیجی دا پرمننٹ ٹارگیٹ نے علاوہ کم مومنٹ کیجی ایچ آر ایم پی کیجی یا پواندار را ہوندی ادھر دے پورا دا ان کیس چیر ماشومون میسری نو دا پا دا روڈ بندی وا دیتا پولیو کترے ورکائی
صحت محکمه مشر ډاکټر ولی الرحمن مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي د عمري مزورینا د ژغورنې د پوره خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورود شي
21 تاریخ باندې په جنوبی وزیرستان شي د پولیو کمپین شروع کیږي په جنوبی وزیرستان شي په 15 کلا ناکام چې څومره ور کی جن کوي دي اګه مور پلور خاص کر مشرون ته موږ اګه درخواست کوي ها چې یو ها په 15 کلا ناکام ور کی جن کوي دي پولیو د سوسکی نه پوتې نشي او د میش کمینه او کور په کور باندې زرګینی یا د سره تاسو پیرا پیرا تا اون کوي او کاتو سه خپل ور کی جن کوي په 15 کلا ناکام عمر نه شي دي د پولیو د سوسکی پیرا پیرا کوشش وکړي چې هر ور کی جن کوي ته دغه سوسکی ملاو شي دا والا پاک د عمر بر د مزورای نه د بچ کول سبب ورته وګرځي او ان شاء الله دا د مزورای نه بچ کیږي
ولی رحمان مسجد دا هم ویل چې د 28 اکتوبر نه لاګیا 15 ورځنی د پولیو کمپین کې کدې چا ماشومان د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو نه پوتې شوي وي بیا د هغه مقامي انتظامیه خبر کی د دوی موبایل ټیمونه دغه ماشومانو ته زون ورسوي او دوی ته د پولیو ویکسین ساسکي ورکوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو اوري
د پاکستان او افغانستان چارواکي د دوه هیوادونو ترمنځ د چمن او سپین بولدک سرحدي پولې خلاصولو لپاره پر زیاتره ټکو سلا شوي او وایي چې نورې خبرې به د کابل او اسلام آباد سره د شریکولو وروسته ډېر زر بیرته پیل شي. بل پلو د پولې د بندېدو له وجې د تیرو ولس ورځو راهسې نه یوازې د دواړو خواوو په سلګونو خلک د مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان ترانزیت ریټ په ګډون نور تجارت هم بند پاتې دی. په دې حق لا نور حال ایوب ترین راکوي.
په غونډه کې د کندهار گورنر حاجي یوسف وفا له لورې دولس غوښتنې ایښودل شوي دي. په هغه کې ودا وه چې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره د اتلس ساعتو لپاره خلاصه وي. دغه ډول د کندهار او سپین بولدک خلکو ته دي پر تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. د دې تر څنګ د پاکستان لخوا د چمن خلک پر شناخت کارډ او دغه ډول دي و افغانانو ته پر ماجر کارډ و افغانستان ته د تلو اجازه ورکول سي. که څه هم په دې اړه تر اوسه د پاکستاني چارواکو له لورې څه خبره نه ده سوې، خو په چمن کې د ځایي خبریال سردار محمد خوندي په وینا چې د پاکستان لخوا یوازې د چمن او سپین بولدک و خلکو ته د تګ راتګ لپاره غاړه ایښول سوې ده. د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ دغه غونډه تېر شپه ناوخته ختمه شوه او پریکړه وکړه چې کومې فیصلې سوي دي د هغه څخه به دوی کابل او اسلام آباد خبر کړي. دوی هیله ښکاره کړه چې د پولې د خلاصون په اړه به د خبرو دویم پړاو ډېر ژر پیل کړي. د خبرې په داسې وخت کې وسوې کله چې د پولې دواړو غاړو ته په لسګونو کسان څوک چې د تیرو څوارلس ورځو راهیسې ناست پاتې دي غواړي چې ژر تر ژر دې دغه پوله خلاصه کړل شي. په دې اړه په چمن کې د کندوز سره اړه لرونکي یو کس حاجي محمد د اکتوبر په شلمه نیټه و مشال ریډیو ته خپل فریاد څه داسې وکړي.
لار بنده ده، موږ نشو کولی چې یو خواته واولو یا د خواته را واولو. د مشکلو سره مخامخ یو، یخ دی، مریضان دي، د خلک ټول سره ګرده په کورو کې غټ مشکل دي. زما را روان ده، دره څوک نشته چې په کور کې کار او ژوند زندگی وکړه. دلته د دغه خلک خیر یسي، د خرڅ مر سره کوي، د خرڅۍ سره مخامخ یو.
بلپلو ته د سرحدي پولې د بندش په ضد د چمن ځایي تجارو او لغړیانو خبرداری ورکړې دي. که پوله سمدلاس خلاصه نه شوه نو دوی به د جمعې په ورځ په سرحدي ښار چمن کې کار بندیز وکړي. په دې اړه یو تاجر حمیدالله وایي چې هر ورځ د پولې د بندش څخه اوس دوی ډېر تنګ راغلي دي.
زموږ سره په زرګونو کسان مسافر ناست دي، جنازې پرتې دي، مریضان پرتې دي. موږ غواړو چې دې خلکو ته د دواړو حکومتونو اجازه ورکړي د افغانستان ته بارډر سي بارډر پاس. زموږ اخوا ته مسافر او پاکستاني مسافر ډېر بند پاتې دي، هغه ته اجازه ورکړي چې دې خوا راشي. موږ د دواړو حکومتونو څخه غوښتنه کوو په دا برابر موږ احتجاج کړي چې زموږ مطالبه نه شي. موږ به یو داسې
دغه ډول د چمن زیاتره تجار وایي چې د پولې د بندش څخه و دوی ته په کروڑو روپۍ مالی زیان اوښتی دي. په دې اړه د اکتوبر په شلمه نیټه د چمن د تجارو د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان راته وویل
او د افغان ترانزیت ریټ ګاډیانې تقریبا 1520 ګاډیانې د بارډر خوا ته ولاړې دي او تقریبا 2500 په دې خوا کې ولاړې دي چې په هغه باندې د شپینګ کمپنۍ پر یو ټرک باندې د ورځې تقریبا 500 تر $100 پورې چارجز ته مختلف شپینګ کمپنیانې دي. دغه رقم د ګاډیانو ویلټینګ چارجز دي، مالونه خرابېږي، هر ورځ بارډر باندې د بارډر د بندش د وجه په علاقه او په وطن کې بدامني او خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، په منشیاتو باندې اخته کیږي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت له لوري د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تجارت او پیدل تګ راتګ په مخ وتړل شوه، ځکه چې د افغان چارواکو له لوري غوښتنه شوې وه چې د کندهار او سپین بولدک پر تذکره دي نه یوازې افغانانو ته و پاکستان ته په اسانه توګه د داخلېدو اجازه ورکړي. د دې تر څنګ دي ناروغان ښځې او سپین ژوري بېل څه پلټنې او ځورونې و پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي او چې کوم خنډونه دي هغه دې لرې کړل سي. د دې وروسته د چمن د قبایلي مشرانو او تجارو یو پلاوی و کندهار ته تللی او هلته د کندهار د والي حاجي یوسف وفا او نورو لوړ رتبه چارواکو سره لیدلی هم و، لیکن دوی تر نن ورځې پورې د پولې و خلاصون ته غاړه نه وایې شي. په دې اړه په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا څو ځله ویل شوي دي چې پر د انسانانو کتنه یوازې په ملکی د امنیت ټینګولو په خاطر کیږي، ځکه چې دوی ویره لري چې د افغانانو په بڼه کې کوم وسلوال کسان و پاکستان ته را داخل نشي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال ریډیو اوري د روغتیا نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې د دغې میاشت نمانځلو مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې موزي رنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام وشي نو پوره علاج یې ممکن دی. نور تفصیل زمونږ همکارا ملیحا امیرزاده راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په 2006 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 23 لک ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص شو. اداره وایي همدغه کال په نړۍ کې 6,50,000 ښځې د سینې له سرطانه مړې شوې. په پاکستان کې روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې د سرطان کیسونه مخې ته را روان دي او دا شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د ولسی روغتیا اسوسییشن مشرې ډاکټرې سایما عابد د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 15,000 کیسونه مخې ته راځي. د هغې په خبره په پاکستان کې هر کال شاوخوا 30,000 ښځې له دغه ناروغۍ نه مري، خو دا شمیرې یوازې د یوې اندازې په بنیاد دي.
ګرته دا موږ ته پته نشته، ځکه چې دلته څه پروګرام نشته، بریسټ کینسر کنټرول یا داسې څه سنټرل کینسر رجسټري سیستم دلته نشته، نو ځکه دلته پته نه لګي چې څونه کیسه ده. خو اندازن دا چې تقریبا 40,000 خواتین چې کمې دي زمونږ کنټری کې هغه بریسټ کینسر د لاسه لکه دغې ډت وشي، نو مطلب دا چې هر 10 کې 9 خزه چې کمې دي هغه ایټ ریسک دی د بریسټ کینسر. کېدای شي چې دینه ډېر کمی، کېدای شي چې دینه ډېر زیات.
ډاکټر سایما عابد د پاکستان اټمی انرژي کمیشن د 2015 نه تر 2018 کال د رپورت په حواله وای چې په هغه هیواد کې د سینې د سرطان تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب کې ریکارډ شو. دا غیر وروسته په اسلام آباد، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پخوانی فاټا کې دغه کیسونه مخې ته راغلل. په کوټه کې د ښځو د مرزونو ډاکټرې رخصانه کاسه مشال ریډیو ته ویل چې که ښځې په سینو کې څه بدلون محسوسوي یا پکې هوټ اوشي یا ترې پیپ یا وینه راځي او په ترخونو کې هم ورته څه غیر عادي ښکاره شي، نو دا ټول یې علامات دي چې په وخت یې علاج ضروري دی.
علامات چې دي د دواړو په شیپ کې چینج راځي، نه یا خو د بریسټ سایز کټ شي یا چې شیپ یې بدل شي یا چې د دې څه وینه راتل شروع شي یا د دې څه پیپ راتل شروع شي نوونه یا د دې کې درد سوان شروع شي یا په دې کې چې دغه ګټلې پیدا شي، نه دا پر ضروري دی چې دغه ځواني بعد هر انجلۍ د شل کاله بعد چې دی په خپل پرمیش کې د منسز بعد چې دی د دې یو خپل بریسټ چکي د آینې مخته ودري خپل دواړه بریسټ وګوري چې څنګه د پخوا رنګ دی، که د دې په کلر کې، د دې په سایز کې یا د دې په شیپ کې څه تبدیلی خو نه راغلي.
دا ډاکټرې رخصانه په خبره پخوا به د سینې سرطان کیسونه په زیات عمر لرونکو ښځو کې ډېر وو، خو اوس په ځوانانو جینکو کې هم د بیماری کیسونه زیات شوي دي. د دې ترڅنګ په هغو ښځو کې د سینې د سرطان زیات خطر موجود وي چې بچي نوي زیږولې او یا بچو ته خپل شوده نوي ورکړي. روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان کره وجه نه ده معلومه، خو دا ناروغي په هغو خلکو کې زیاتوي چې په کورنۍ کې یې چا دا مرض تیر کړی وي. د دې ترڅنګ غټوالی، د ډاکټر د هدایاتو بغیر د دوایانو خوړل، په کورنۍ کې دننه ودونه کول، تاپکاری یا ریډیشن سره ډېره واسطه او نور ډېر نامعلومه وجوهات دي. د روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان پوهاوی میاشت علامت ګلابي ریبن یا ریشه ده چې خوشحالۍ او امید ته اشاره کوي او مقصد یې دا دی چې د دې مرض علاج ممکن دی. دوی دا ضروري بولی چې د شرم یا ټولنیزو محدودیتونو له امله دغه بیماری پټونه ساتل شي، بلکې په وخت ډاکټر ته تک سره پوره علاج شي. د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په تیرو 15 کلونو کې په 80,000 ښځو کې د سینې سرطان په وخت تشخیص کېدو له امله ژوند بچ شو. اداره وایي چې د سینې سرطان یوازې د ښځو پورې محدود نه دی، بلکې په شاوخوا 1% سړو کې هم هر کال د سینې سرطان موندل کیږي.
د کرکټ شلوورزو سیالیو نړیوال جام د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکی او تبصره.
دیکھی دا پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم ان شاء اللہ جیتیں گے.
چې افغانستان ټیم چې ده هغه د شلو ورځو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر له 18مې د نومبر تر 14مې هر ورځ له مشال رادیو.
مشال ریډیو اور زو د اخری رپورٹ طرف تا. د افغانستان کرکټ لوبډله د اکتوبر په 15مه په روان نړیوال شلوریز کرکټ کپ کې خپل لومړی لوبه کوي. په دې لوبډله کې په بیټنګ کې محمد شہزاد، حضرت الله زازه او رحمان الله ګربز، او په بالینګ کې راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران تر نورو ښه لوبغاړي ګڼل کیږي. که څه هم د افغان لوبډلې لومړی سیالي د سختو او تجربه لرونکو لوبډلو سره دی، خو پر افغان کرکټ نظر لرونکي او پخوانی لوبغاړي وایي د افغانستان کرکټ ټیم د دې وړتیا لري چې هر ټیم ته ماتې ورکړي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري چې د دې کال د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په رسمي سندره پیلېږي.
د افغانستان ملي کرکټ لوبډله له 1400 نورو هغه د 2021 کال د شلوریز نړیوال کرکټ کپ د ګټلو په هیله عمان او متحده عرب اماراتو ته رسیدلې دي. د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبی دی چې د خپل ورو بالینګ او تیز بیټنګ لپاره مشهور دی. فک دیش کلن محمد نبی یو اتیا نړیوال شل اوریز میچونه کړي. په دوی کې یې د څلورو 50 یا 50 په مرسته 1560 نوي منډې جوړې کړي دي. هغه په دغه سیالیو کې په بالینګ کې 2 ویکټې هم اخیستې. نوموړی نن سبا د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د آل راونډرانو په قطار کې په لومړي نمبر دی. د تجربې او بریالیتوب ته په کتو یې د کرکټ پوهان د افغان لوبډلې د ملا تیر بولي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړي کریم صادق د محمد نبی او پټوله کې د نړیوال کپ لپاره د افغان لوبډلې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې ډېری هیلې د لومړي سر له بیټسمنانو او سپینر بالرانو دي.
د افغانستان ډېر یو بهترینه لوبډله ده، خصوصا په شلوریز لوبو کې. او کولای شي چې هر یو لوبډلې ته ماتې ورکړي او دا ظرفیت پکې زګورم. هغه د جملې نه موږ سره په ټیم کې ډېر ښه پنچ هټران دي چې هغه د لوبې اړخ بدلولی شي. هغه کې الحمدلله شہزاد محمدی دی، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز. بولنګ کې ورلډ نمبر 1 شلوریز لوبه کې راشد خان دی. په آل راونډرانو کې محمد نبی دی او مجیب زدران هم په ټاپ 10 رینکینګ کې 15 سلورم مقام لري. په دوبۍ باندې دی مونږ لوبډالي چې مونږ تقریبا 2012 یولس نه دی خو زمونږ خپل قربه هواد دی. مونږ نور نړۍ ټولې دوبۍ ته د لوبو لپاره غوښتي، نو مونږ لوبغاړو کافي تجربه ورسره لري، پیشونو سره بلدتیا لري، نو هغه نه به هم دوی پوره پوره استفاده کوي.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره د افغانستان په ملي لوبډله کې له مهمو او تجربه کارو لوبغاړو اوپننګ بیټسمین محمد شہزاد هم دی. شہزاد په 15 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د یوې سلیزي یا سینچری او 2250 یا 50 په وهلو سره 1986 رنزونه کړي دي. هغه د خپل تیز بیټنګ لپاره نوم لري. د افغانستان پر توپ وهونکو یا بیټسمنانو کې یو بل مشهور کس حضرت الله زازه دی. زازه ځوان لوبغاړی دی چې په 15 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د یوې سینچری او 250 په مټ 1500 رنزونه کړي دي. په هر میچ کې داغا اوسط رنزونه 40.1 دي چې په شل اوریزو سیالیو کې ډیر لوړ ګڼل کیږي. خو داغه د شهرت وجه داغه تیز بیټنګ او د شپږیز وهلو وړتیا ده. د شل اوریز نړیوال کپ لپاره افغان لوبډله په داسې مهال میدان ته وځي چې د 13 اگست له 15مې نیټې څخه په افغانستان کې د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ختم او پر ځای یې طالبان واکمن دي. د استرالیا ټیم لدی عمله چې طالبان افغان خزی لوبو ته نه پرېږدي د افغانستان د نارینه و لوبډلو سره هم خپل ټیسټ زنډول دی. همداراز د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې تر نړیوال کپ وروسته به د افغانستان ملي ټیم د راتلونکي په اړه یوه ځانګړې غونډه کوي چې پکې د رسنیو تر مخه پر دې بحث کیږي چې که د طالبانو حکومت په نړیوال رسمیت ونه پیژندل شي آیا لوبډلې ته یې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي او کنه. د افغان کرکټ په چارو پوه بختیار ساحل وایي دا حالت پر افغان لوبغاړو بده اغیزه کولی شي او پکار ده چې دوی خپل ټول پام په نړیوال شل اووریز کپ کې ښې کارکردګۍ ته واړوي. هغه زیاته کړه چې د دې لوبډلې کامیابي تر ډیره پورې په سپینر یا ورو بالرانو تړلې ده چې د هند په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ کې ښه ځلیدلې دي.
په بولنګ کې خو ټوله دنیا په دې حساب کې راشد او مجیب او محمد نبی ورسره نوید الحق همدارنګه زمونږ امید حسن او کریم جنت وی هر څوک وي زمونږ بولنګ یو ډیر ښه پکیج موږ لرو ځکه یو ښه آف سپینر لرو یو ښه لیګ سپینر لرو همداسې خال راونډران لرو ښه میډیم پیسر لرو نو زه متعقن یم چې افغان لوبډله کولی شي که دوی په یوه یونټې ولوبېږي نو موږ زه باوري یم چې لږ تر لږه سوپر سکس او یا سیمی فائنل پورې زمونږ د لوبډلې د تګ احتمال شته.
د افغانستان کرکټ تر ټولو مشهور څېره چې په نړۍ کې لوی نوم پیدا کړی راشد خان دی. دریش کلن راشد تا یوازې 15 وکټې پاتې دي چې هغه پرې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 100 وکټې پوره کړې. د نوموړي په دې وکټو کې د آیرلند په خلاف په څلورو مسلسلو بالونو د هغه د څلورو لوبغاړو آوټ کول هم شامل دي. راشد خان د ای ایس پی این کرک انفو ویب سایټ ته د اکتوبر په 19 په یوه مرکه کې ویلي چې که څه هم په شل اوریز نړیوال کپ کې افغانستان د سختو لوبډلو یعنی پاکستان، هند او نیوزیلند سره په ګروپ کې دی خو که افغان بیټسمنان ښه وځلیدل نو په بالینګ کې افغان لوبډله هر ټیم ته ماتې ورکولی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال ریڈیو اور د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شبیر را رسیدلې دي. شاهین بنیری توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی دی لوړ پوری پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدل دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې نوموړي د طالبانو د وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د یو پلاوی سره لیدلی دي خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. په دې سفر کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د قریشی سره په پلاوی کې ملګری دی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې د کولو اعلان کړی دی. حکومت نن انتخاباتي کمیشن ته په استول شوی یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د دسمبر په 15 نیټه په کلیواله کچه د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو انتخابات شي او د کال 2020 د مارچ په 15 نیټه د تحصیل کونسلونو انتخابات ترسره شي. د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد تحریکی عدم اعتماد اسمبلی ته وړاندې شوې ده. پرون د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بدنجو په مشرۍ په غونډه کې د 15 غړیو څخه 3 غړیو د تحریکی عدم اعتماد ملاتړ کړی دی. پاکستان د قانوني ویزو لرونکو افغانانو لپاره د تورخم لار پرانستې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت نن په بیان کې ویلي چې هغه افغانان د تورخم په لار پاکستان ته تګ اجازه لري چې قانوني ویزه لري. په بیان کې راغلي دي چې په دغه اړه د کورونو چارو وزارت نه د ځانګړي اجازتنامې شرط هم لري کړل شوی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په ملګرو ملتونو او حکومتونو غږ کړی دی چې د ګواښ سره مخ افغانانو سره خپل مرستې ډېرې کړي. او د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ سیالیو کې پرون سریلنکا ایرلند ته ماتې ورکړه او د دې کپ لپاره د تیارې په لوبو کې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. نن د بنګلاديش او پاپوا نیوګینی ترمنځ او نن دویمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ کیږي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان شاهین بونیری زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د وباد اوسئ.